السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. زه صفي الله ستانک زیم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا پروګرام تر دریو بجو دوام کوي چې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه اورئ، په دویمه نیمایي کې تر ډیره پورې تاندې څانګې او حقیقت ستې پروګرامونه درته خبرېږي. په لومړۍ نیمایي کې به مهم راپور دا وي چې د افغانستان ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د سولې په برخه کې له هرې هغې هڅې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. د جرګې په داسې حال کې دا څرګندونې کړې چې نن د وسله والو طالبانو سره د افغانانو، البته د یو شمیر افغانانو او ځینو بهرنیانو په ګډون د پګواش مؤسسې لخوا په قطر کې غیر رسمي خبرې روانې دي چې تمرکز یې د سولې روان بهیر دی. په دې اړه درته مرکه هم خبرو او بیا اورئ چې یو شمیر فعالانو او په ګوانتانامو زندان کې د بندیانو د کورنیو غړیو نن د امریکا سفارت په مخ کې مظاهره وکړه او له امریکا یې وغوښتل چې د ګوانتانامو او بګرام زندانونه دي وتړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وای.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وای تروریستان له نورو هیوادونو افغانستان ته راځي. یو شمیر مدني فعالانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه او ټاکل شوی په کابل کې د ترکمنستان او افغانستان یو ګډ اقتصادي غونډه جوړه شي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وای تروریستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځنی ختیځ نه افغانستان ته راځي. محمد اشرف خانی د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل
تروریستان څوک دي؟ دوی افغانستان ته له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځني ختیځ کې له عرب هیوادونو راځي. دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ له خاورې استفاده کوي.
ولسمشر غنی په خپل مرکه کې وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې ګمان کېده القاعده شبکه له منځه تللې، خو داسې نه ده. د دې په خبره د غډله یا بیا د ظهور په حال کې ده. په وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د افغان چارواکو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. یو شمیر مدني فعالانو او د ګونټنامو له زندان څخه آزاد شوی جنو زندانیانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د ګونټنامو او د باګرام زندان دې په بشپړه توګه وترل شي.
موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو، که چیرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولای نو باید دا کسان زر تر زره آزاد او خپل هیوادونو ته واستول شي.
مظاهره کوونکو ټینګار کاوه چې په دواړو زندانونو کې امریکایان بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه ښکاره کړې او ټینګار کوي دا زندانونه چې هر چیرې وي باید وتړل شي. او د افغانستان د مالی وزارت وای ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په شپږمه اقتصادي غونډه کې چې ډېر ژر به په کابل کې جوړ شي د ټاپي پروژې د پرمختګونو په اړه بحثونه کیږي. د دغه وزارت وین اجمل عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د دواړو هیوادونو د ژمنو په عملي کېدو هم خبرې وشي.
په دغه شپږمه ناسته کې لکه د تېر په شان د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي او تجارتي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې بحث کېږي. همدارنګه هغه اور پټلۍ چې د اقینې او ارکوی ترمنځ جوړیږي په هغه باندې بحث کېږي.
ښاغلی عبدالرحیم زی زیاته کړه چې د ټاپي پروژې پلي کېدل به د افغانستان او ترکمنستان د غونډې مهم موضوعات جوړوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ دا ډول پنځمه غونډه په اشقابات کې جوړه شوې وه. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لار هواره کړي. تمه ده کری د خلیج د همکاري سازمان د شپږو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دوی به دغه راز د سوریې د حکومت مخالفینو له استازو سره هم وګوري. د سعودي عربستان او ایران اړیکې د رواني میاشتې په سر کې وروسته له هغه خرابې سوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او د ایران له تون غبرګون سره مخامخ شو. وروسته په تهران کې قهرجنو اعتراض کوونکو د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یو شمېر غړو د دغه ډلې د ځپلو لپاره هیڅ هم نه دي کړي. اشټون کارتر پرون په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې د سی این بی ایس ټلویزیون شبکې ته ویلي چې د ائتلاف ځینو غړو په دې برخه کې کافي هڅه نه ده کړې او ځینو یې هیڅ نه دي کړي. کارتر د کوم هیواد نوم وانخیست، خو تر دې وړاندې هغه د غونډې ګډونوالو ته ویلي و چې په دې جګړې کې ترکیه کولای سي خپلې هڅې لا نورې هم پیاوړي کړي.
By history, by geography, Turkey is in a pivotal position.
دوی وی د تاریخي لحاظه او جغرافیایي لحاظه ترکیه دلته په وکیل دي موقعیت کده. ترکیه زموږ له اوږدې مودې راځي ملګری هیواد دی، د ناتو متحد هیواد دی. موږ په کلکه د هغوی ملاتړ کوو او د خپلې خاورې د دفاع په برخه کې ورسره درېږو، خو حقیقت دا دی چې دغه هیواد له عراق او سوریه سره اوږده پوله لري او دا پوله دواړو لورو ته د بهرنیو جګړه مارو د تګ راتګ لپاره ډېره مساعده ده. نو زه فکر کوم چې ترکیه د اسلامي دولت ډلې ځپلو لپاره ډېر څه کولای سي. د مثال په ډول د دې کار لپاره ترکیه کولای سي په هغه وخت کې زموږ الوتکو ته ځای ورکړي. زه د هغوی منندوی یم، خو فکر کوم چې دوی لا ډېر څه کولای سي. نوموړي دغه راز بلومبرګ ټوریزم ته په یوې جلا مرکې کې ویلي چې هر څوک باید خپله برخه مسؤلیت ادا کړي او څوک ترې مستثنا نه وي. اشټون کارتر د جمعې پر ورځ په سویس کې د عراق له صدر اعظم حیدر علي بادی سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه لا پیاوړې کړي. دغه امریکایي مقام روانه اونۍ د شپږو هیوادونو په ځانګړي ډول اروپایي هیوادونو له دفاعي چارواکو سره ولیدل او د راتلونکي کال لپاره یې د کمپاین پلانونه ورسره شریک کړه. د چین ولسمشر شی جین پینګ په تهران کې له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړې. ولسمشر شی د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره پرون ولیدل او د همدې ورځې په وروستیو کې د هغه واد لستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی سره هم خبرې وکړې. ایراني چارواکو ویلي و چې دوی به د دې سفر پر مهال د چین له ولسمشر سره شپاړس تړونونه لاسلیک کړي. له ولسمشر شی سره په دې سفر کې د هغه واد صدر اعظم درې مرستیالان او شپږ وزیران ملګري دي. چین د ایران د تر ټولو لوی پیرودونکی دی. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په 2014 کال کې 2.5 میلیارد ډالر ته رسیده، خو تیر کال په نړیواله سطحه د تیلو د بیو رالوېدو سره د سوداګرۍ یاده کچه راټیټه شوه. وروسته له هغه چې د جنوري په 14 پر ایران نړیوال بندیزونه لیرې شوه، ولسمشر شی لومړنی مشر دی چې ایران ته سفر کوي. دغه راز دی لومړنی چینایي مشر دی چې په تیرو 14 کلونو کې ایران ته سفر کړی. د چین ولسمشر تر ایران د مخه سعودي عربستان او مصر ته هم سفرونه کړي وو. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو وویل د ساسکاچیوان ایالت په یو ښوونځي کې د ډزو پر مهال 13 ورځ 15 تنه ووژل شو. د دې ډزو له امله 2 تنه سخت ټپیان شوي هم دي. یو مشکوک کس نیول شوی دی. په کاناډا کې د وسلې د ساتنې لپاره سخت قوانین وضع شوي دي او دا ډول پیښې په دې هیواد کې خورا لږ پیښیږي. او وروستی خبر دا چې د امریکا په ختیځو او جنوبي ایالتونو کې توپان په سلګونو الوتنې لغوه کړې دي او د دغه هیواد په شپږو ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگټن کې سخت باد د واورو غونډې جوړې کړې دي. په واشنگټن کې وړاندوینه شوې ده چې شایي واوره 60 سانتي متره ته ورسیږي. په امریکا کې د واورو له کبله په ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي. جمعه او شنبه شاوخوا 630 الوتنې چې اکثره یې له نیویارک او فلادلفیا څخه کې دي وڅنډې دي. د خبرونو پای
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګوي پاڼه هم لوستلی شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن په قطر کې د افغان سولې په اړه له طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو سره خبرې روانې دي. البته دا خبرې غیر رسمي دي. ولسي جرګې ترې ملاتړ کړی دی.
غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
د نړیوال د سولې شورا نظر هم درته اخلو. او دا ورې چې افغان ولسمشر تیر شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد غونډې ته وویل چې تیر میلادي کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یو ستونزه و.
Last year part of our problem was that we had uncertainty. We had a year horizon.
کشمیر افغانانو د ګوانتنامو او بګرام زندانونو د تړلو غوښتنه وکړه.
ګوانتنامو بندول غواړو، بګرام بندول غواړو، شخصي جیلونه بندول غواړو.
کندوز چې سخت نامنه تیر کړی اوس د وسلوالو غلاو شاهد دی. د خلکو شکایتونه په دې اړه درته خبرو. تر پای لمر سره پاتې دوه نیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه وخت مو په خیر دو بجی ولست قید رسول لمړي مطلب ته د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی وای د سولې په برخه کې له هرې هغې هڅې هر کله کوي چې د افغانستان په ګټه وي. د دې جرګې دوی مرستیال نذیر احمد زید شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل د قطر په مرکز دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د پګواش مؤسسې لخوا جوړه شوې غونډه غیر رسمي ده، خو هیله ده چې دا هڅې ګټورې وي. په قطر کې له طالبانو سره د سولې دا غونډه به دوه ورځې دوام وکړي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان دې غونډې ته خوشبیني څرګندوي. د ډېر تفصیل د ماجي صاحب په ریپورت کې اوري.
سره له دې چې د ولسی جرګې اداري پلاوی وای چې په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د جوړې شوې غونډې جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو هیله څرګندوي چې د سولې په اړه دا غونډه ګټوره تمامه شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په ګټه وي.
موږ دغه وایو افغانان سوله غواړي، د سولې طرفدار دي، او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به داسې فرعي غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي، او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي نړیوالې مؤسسې لخوا جوړه شوې د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري، خو د ولسمشر غنی د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواری دې غونډې کې په غیر رسمي ډول ګډون کړی. پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالۍ شینواری په وینا دا ځل دا غونډه پراخه ده او ډیرو کسانو پکې برخه اخیستې. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر غیر رسمي غونډه به هغه وخت نه ښه نتیجه ولري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابره کړې وای. په ګواش مؤسسه چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د حل لپاره هڅې کوي. په نړیوال کې افغان کارپوهان خوشبيني څرګندوي چې د غونډه به ښه نتیجه ورکړي او په یو ډول سولې ته زمینه مساعده کړي. د کابل پونتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډیر سابې د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
غونډې چې هغه د سولې په باره کې وي چې هر څوک دایری کې کوم ګټه لري او تاوان نه لري، یعنی کده کې دواړه مخالف خواوې هم راوغوښتل شي دعوت شي سره مخامخ کېږي په هغو مسایلو چې دوی آینده کې زړه کې لري چې باید وغږېږي هغه راوسپړي سره او دې کې نږدې کېږي خبرو ته تفاهم ته. بالاخره زه دا غونډه ته چې دا ورانولو په خاطر نه ودانولو په خاطر زه خوشبینم.
له بلې خوا طالبانو هم په یوې اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته یې استولې ده ویلي چې د دوی د سیاسي دفتر استازی په دې غونډه کې برخه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تیرې یوې میاشتې کې دوه ځلې سلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوې چې د سلوغې په 18 نیټه د دې لړۍ درېیمه غونډه هم جوړه شي. د قطر د غیر رسمي غونډې په اړه خلک زده او نقیز نظرونه لري، خو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سلور اړخیزې غونډې افغانان د سولې ټینګښت ته سخت هیله من کړي دي.
د ناجی صاحب په ریپورت کې مو اوریدل چې نن د قطر په مرکز دوحه کې د افغانانو او ځینو طالبانو ترمنځ چې پکې بهرنیان هم حضور لري د پګواش مؤسسې په منځګړیتوب غیر رسمي خبرې روانې دي. دا خبرې به دوه ورځې دوام وکړي او له افغانستانه ځینو افغانانو په غیر رسمي توګه په دې غونډه کې برخه اخیستې. د طالبانو هم ویلي چې په دې غونډه کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پګواش غونډه هغه وخت مهمه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو زمينه برابر کړي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له ازادي روډي سره په مرکه کې ویل دا خبري غیر رسمي دي ځکه چې د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا استازي پکې برخه نه لري. په ګواش مؤسسې تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې و. د ورځې موږ همکاري مرزي احمد زیل خاغلی شاهد سره مرکه کړې او په سر کې د پګواش نړیوالې مؤسسې لخوا د سولې د روانو خبرو په اړه پوښتنه کړې.
پګواش خو یو بین المللي مؤسسه ده، د منازعاتو د حل په سلسله کې کار کوي. دا غوی د معمول مطابق دغه غونډې د افغانستان د مشکلاتو د حل لپاره د دوه درې کانفرنسونو مخکیم جوړ کړی و، دوبۍ کې، په قطر کې، او دا اوس هم دا کانفرنس دی، دا غیر رسمي دی. البته د افغانستان نه پکې د مختلفو طرفونو، ادارو، سیاسي او علمي شخصیتونو نه ګډون کوي، نو دوی به په دغه تبادله د نظریاتو، خیالاتو او د حل په لارو چارو به غور کوي کوم تصمیم دی نشي نیولی، ولې طالبان پکې حاضریږي او د دې مهم خلک د مرکزی شورا غړي د سیاسي کمیټه غړي په دې کې شریکيږي او خپل غو مطالبه تل وړاندې کوي.
بله شاید صاحب محترم د پګوش په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په عملی لارو چارو سمره خبرې کیږي.
مخکې په دې باندې خبرې شوې دي چې څنګه دا مشکل حل کېدای شي، د طالبانو غوښتنې څه دي، ولې مخامخ خبرې نه شروع کیږي، او کوم پیشنهادونه چې د افغانستان د حکومت سره په مخامخ خبرو کې دا مطرح کیږي چې معقول او منطقي او عملی پیشنهادات په غیر غور کیږي که غیر منطقي او یا ممکن نو هغه باندې با قناعت ورکی بل طرف ته، نو دا اهمیت لري چې د افغانستان په قضیه باندې دغه سیمه جانبه خبرې کیږي. تصمیم په دې وجه نشي نیولای چې په دې کې د دولت نماینده نشته، د سولې د عالی شورا نماینده نشته، خبرې غیر رسمي دي، ولی د سولې په مختلفو اړخونو باندې به بحث کیږي.
شاهد صاحب محترم، تاسو د سولې د عالی شورا د استازي په توګه د سولې د مذاکرو په اړه د پګواش غونډې هڅې څومره تاسو ته د قناعت یا منلو وړ دي، ځکه د مختلفو ادرسونو نه د سولې په باره کې مذاکرات کیږي، آیا تاسو ته د منلو وړ دي؟
منګه خو په دې وجه باندې د سولې عالی شورا یا د دولت نماینده په دې کې نشته چې دا څلور اړخیزي خبرې چي دي، دا روان دي او منګه یا افغانان په مجموع کې امیدوار دي چې دا بین الافغانی مذاکراتو ته لار خلاصه کیو یو تصمیم ونیول شي. ولی که دغه غونډې د سولې دپاره کیږي نو مونږ په دې البته په دې اعتراض نه لرو، او کله چې تصمیم نیول کیږي نو بیا د افغانستان د دولت نماینده به په هغه کې حضور لري او د دولت د طرف نه به هغه صلاحیت لري، نو بیا په هغه صورت کې د پګواش غونډې زیاتې مهمې کېدلې شي چې مخامخ خبرې د پګواش په همکارۍ یا د قطر د حکومت په همکارۍ باندې که دغه سی خبرې وشي خو مخامخ خبرې او تصمیم پکې ونیول شي، نو دا هغه صورت کې بیا ډېرې مهمې غونډې کېدلې شي.
د پګواش ماسی د نننۍ او سبانۍ غونډې په اړه مو چې په قطر کې د افغان سولې په اړه جوړه کړې ده، د سولې عالي شورا د ویان شهزاده شاهد څرګندونې واورېدې. اوس هم ورزو د کابل چاپ نننۍ مطبوعاتو ته چې ډېر مطالبې د سولې پر روان بهیر لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه ځینې مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې قطر به نن د افغانستان د سولې په اړه د یو غیر رسمي ناستې کوربه وي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې لخوا جوړیږي چې د افغان حکومت استازي پکې برخه نه لري. د مطلب د لیکونکي په وینا طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه غونډه یې ډېره مهمه بلل ده. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د قطر په غونډه کې به یو شمېر افغان سیاستوال او طالب چارواکي برخه واخلي. په مطلب کې راغلي چې دغه غونډه یوازې یوه څېړنیزه غونډه ده چې د سولې پر وړاندې د شته ستونزو او خنډونو په اړه اکاډمیک بحث کیږي. کابل پوسټ د پګواش ماسیې د یو غړي له قوله لیکلي چې په دغه غونډه کې له اروپا او افغانستان څخه دېرش تن افغانان غوښتل شوي دي. په مطلب کې د سرچینې له قوله د ځینو افغان کارپوهانو نومونه هم راغلي چې د عمر داودزي او انجینیر احمد شاه احمدزي په شان پیژندل شوي افغان سیاستوال او د پخواني کابینې غړي هم پکې شامل دي. کابل پوسټ خپل دغه مطلب کې د یوې بلې سرچینې له قوله چې نه ده ښودل شوې دا هم لیکلي چې افغان حکومت له دې غونډې سره مخالفت ښودلی دی او له قطر یې غوښتي چې مخه یې ونیسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو کابل پوسټ ته ویلي چې دوی له دې غونډې خبر دي خو رسمي بلنه نه ده ورکړل شوې. مانګار خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ ګڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې افغان حکومت ځکه له دغې غونډې سره موافق نه دی چې اوس د څلورو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره هڅې روانې دي. مانګار په خپل دغه مطلب کې غونډې ته د یو بلل شوي افغان شنونکي له خولې لیکلي چې په دغه غونډه کې به هڅه دا وي چې په افغانستان کې د دواړو اړخونو نظریې سره نږدې او د افغانستان د کړکېچ په اړه هر اړخیزې خبرې وشي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1289 منځنۍ څپه او FM 15 باندې خبرونه کوي. دا ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اورګو پانه هم کتلای او لوستلی شي. د افغانستان ولسمشر وایي تیر کال په افغانستان کې نامعلوم او غیر یقیني حالت د افغان حکومت لپاره یو ستونزه و. محمد اشرف غنی دا خبرې تیر شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې وکړي. بل خو د ناتو سرمنشي ډاډ ورکړ چې دغه تړون به د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکړي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې افغانستان به د داعش ټول غړي له منځه چې په افغانستان کې به د داعش ټول غړي له منځه وړل کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو تر څنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبرې وسوې. د سویس په داوس ښار کې د ساشکال غونډه د چهارشنبه په ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تېرې شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د حکومت لپاره یې تېر کال له چیلنجونو ډک و. تیر کال زموږ یوه برخه ستونزه غیر یقیني حالت و. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بله دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. که چیرې اداري فساد او ناسم اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کیدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستانه پورې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تېرې شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته یې کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسؤلیت خپله واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسؤلیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. سټولټنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړې. په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپله ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوي جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بیګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غنی دغه ورځ بهرني پانګوال هڅولی چې د نورو برخو تر څنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
آزادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
ازادي راډیو په 1280 په منځنۍ چپاو فم سره شر پنځه باندې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک تاسو ته تازه خبرونه در رسوي. facebook.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک پته ده. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو په ګوانتنامو زندان کې د بندیانو د کورنۍ یو شمېر غړي د ګوانتنامو په ګرام زندانونو د بندیدو غوښتنه کوي. دوی چې د شنبه پرز په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راغونډ شوي وو، ادعای کوله چې په دغو زندانونو کې بېګناه افغانان ساتل کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپل کمیسیون هم د ګوانتنامو زندان خلاص پاتې کېدل غندي او وایي چې دا کمیسیون هم په دې اړه سخت اندېښمن دی. یوسف خان زدران په دې اړه راپور راکوي چې د مظاهره چانو په شعارونو پیلېږي.
ګونتنامو بندول غواړو، باګرام بندول غواړو، شخصي جیلونه بندول غواړو.
لسګونه کسان چې پکې د مدني ټولنو فعالان په ګونتنامو زندان کې د بندیانو د کورنیو یو شمېر غړي او لاغ زندان څخه ځینې رخلص شوي کسان شامل دي، وایي چې امریکا باید ګونتنامو او د افغانانو لپاره جوړ شوي زندانونه وتړي. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راغونډ شوي او د امریکا د دې پالیسۍ پر ضد یې شعارونه ورکول. د مظاهرې یو تنظیمونکی خیرالله شینواری وایي چې په ګونتنامو او بګرام زندانونو کې بې ګناه کسان په داسې حالت کې ساتل کیږي چې هیڅ ډول بشري حقونو ته لاسرسی نه لري.
د نړۍ پر بشري وجدان غږ کوو چې زموږ دا غږ بدرګه کړي. موږ د امریکا پر حکومت غږ کوو، که چیرته په دغو اسیرانو جرم نشي ثابتولای نو باید دا کسان زر تر زر آزاد او خپل هیوادونو ته واستول شي. امریکا سیاسیون باید په دې پوه شي چې سوله د عدالت تامین غواړي.
د ګوندنامو په زندان کې دا مهال لسګونه افغانان او د بګرام په زندان کې چې چارې اوس مهال افغان لوري ته سپارل شوي سلګونه کسان بندیان دي چې ډېر شمېر یې له طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیول شوي دي. په کابل کې د دغو زندانونو د تړل کېدو دا غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ټاکنیزو کمپاینونو په وخت کې د ګوندنامو زندان د تړل کېدو ژمنه کړې وه، خو ویل کیږي چې د لا تر اوسه خپله دغه ژمنه په بشپړ ډول نه ده عملي کړې. د عمر خان په نوم د خوست یو کې چې د مظاهره ترغله وو وای چې لڅوار لسو کلون رئیس زوی په ګونتنمو کې بندي دی او هیڅ پښتنه یې نکېږي
بچای نه وړي د ګونتنمو کې څیر نه سکول کېږي هیڅ بس پوس نه نکېږي دا غاسه پرې ته نن د پرې مشته دا سړی نه راغلای چې زای د پښتنه وکم قسم مجرم خو سید یو لوی محکمې ته کاش کې کوم مجرم نه وی بل وخت تر وی
د اختیار محمد په نوم بل کس وای چې 15 کاله بیل دی چې کوم جرم ولري او یا پرې ثابت شي په ګونتنمو کې بندي وو
موږ سره بیا دوباره کینې موږ په څه جرم باندې نو موږ جرم چی شی وو سم کړی وو ګونتنمو ته بند شي دا بدمعاشي دی امریکا بند شي دا امریکا د مسلمان هیوادونو پری دی هغه خلک چې هغه کوم د تا مطلب خلک واغه په څلوخت ورځو کې ټوټه خلاص کړ موږ دی ګنا دی 15 کاله 10 کاله 12 کاله پراتی یالت ول
د ګونتنمو تر څنګ د امریکایانو بلغټ زندان د بګرام زندان وو چې ری درې کال وړاندې افغان حکومت ته سپارل شوې دي په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې اړه د کمیسیون ته هم شکایتونه رسیدلي او دوی له دې کبله سخت اندېښمن دي د یاد کمیسیون کمشنر عبدالرحمن هوتک
ګونتنمو یو داسې زندان دی چې هغه کې چې خلک بندیان شوي دي د قانون خلاف دي او هلته چې وختونه تیروي هم د ټولو قوانینو د نړیوالو قوانینو خلاف دي
د تیرو څوارلسو کلونو رئیس د ګونتنمو د زندان څخه په څو مرحلو کې یو شمېر افغانان راخوشي شوي هم دی دوی وایي چې په ګونتنمو کې بندیان شکنجه کیږي او حقونو ته هیڅ ډول پام نه کیږي د دې وړاندې د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو مدافعینو هم ورته شکایتونه کړي او ویلي دي چې د ګونتنمو په زندان کې بندیان له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي او باید ژر تر ژره دا زندان وتړل شي
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
ازادي رادیو ته غواګیاست په کندوز ښار کې وسلوالې غلاوې زیاتې شوې دي د دې ښار دوکانداران وایي په رڼا ورځ وسلوال کسان د دوی دوکانونو ته ورننوځي او له دوی څخه نغدي روپۍ او قیمتي توکي د ټوپک په ګواښ اخلي او له ځانه سره وړي په دې اړه اجمل آریان دا رپورټ جوړ کړی
د کندوز په ښار کې وسلوالې غلاوې ډېرې سوې دي د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران شکایت کوي چې د ورځې په اوږدو کې همدارنګه ماښام مهال وسلوال غله د دوی دوکانونو ته ورځي نقدې روپۍ او نور قیمتي توکي له ځان سره وړي دغه خلک وایي چې د کندوز سقوط نه وروسته د دې ښار هغه پخوانی رنګ او خوند له منځه تللی دی همدارنګه اوس مهال وسلوال طالبان د ښار په شاوخوا سیمو کې حضور لري او دې مسلې په ښار کې هر ډول بې نظمۍ او وسلوالو غلاو ته زمینه برابره کړې ده فیروز احمد چې د کندز په ښار کې دکان لري دی وایي چې وسلوالو غلو پر رڼا ورځ هر څه ورڅخه وړي دي
دغه وخت کې وروره د وسلوالو غلو ډیر زیات سوي دي زه تهدید هم کلمه او د ما د دخل نه پیسې وخت له ټلیفون ورانه وخت پر رڼا ورځ کې په 15 بجو کې او اخو مې دی خو مې چې وکړ نه چا باس خاصو کو نه نور له دولت نه دا تقاضا کوي چې دغه خلکو مخاوني سي د غلو مخاوني سي
همدی حال کې د کندوز ښار یو بل دکاندار احمد نوید بیا وایي چې وسلوال غله د دوی دکان ته ورغلي دي او له دوی څخه نقد روپۍ وړي دي
دا یو څو وخت کې سی یو مسله کسان دي سی راځي ماشه مازیګر لمنځ از موږ دکانو ته د خپل زما دکان ته د وخانه ته راغله چې قیتون را باندې لکړي دي پیسې مې سی را ناخسته شخصي مسله او نه دغه خو پازاب واستغلو نه پازاب یو سی پرانا ورځ کې راځي غلا وکړي
د کندز ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ورستوي کې د وسلوالو غلاو پیښې په دې ښار کې مخ په زیاتېدو دي دوی وایي چې امنیتي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه ګوټلي ګامونه نه دي پورته کړي د کندز د امنیت قمندانۍ د جنایي پیښو پر وړاندې مدیر نجیب الله سرتیر بیا وایي چې دوی یو شمېر کوڅه ډبې او وسلوال غلې نیولې دي او لا هم د دوی هڅې روانې دي څو د دغو پیښو اصلي عاملین هم ونیسي
په ټول دغه یوه هفته کې چې دغه پیښې سوي دي مش خپل ذات کړی دی امرین دوزو ته وظیفه ورکړی دی ټول پرسونل مو په دوو برخو ویشلی دی یو شپ بعد دوی پیاده او موټردار غزمه لري او ان شاء الله موږ دغه مشکل د رفع لپاره خپل اقدامات کړی دی
د کندز ښار وسنی وضعیت د دې ولایت وسیدونکي په اندېښنه کړی دی له دې مخکې هم د دې ولایت د مدني ټولنو فعالانو هم په مرکزی حکومت باندې انتقادونه کړي وو چې اوس مهال د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فزیکی حضور لري او دولت د هغوی پر وړاندې تصفیه عملیات نه پیلوي څو په راتلونکو کې دغه ښار د هغوی له احتمالي ګواښونو څخه ژغورل سوی وای اجمل آریان ازادي رادیو کندوز
گفت و شنود
خبرې اترې.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خوس ازادی رادیو تقویق است. دونیمی بجی دی رحمت الله افغان استودیو ترغله سود افغانستان سیمیون نړۍ مهم لاند خبرونه وی لهغه ورسته د نجیب زمان په غږ د اقتصاد نړۍ خبرونه مهیروي.
افغان ولسمشر وای ترورستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځنی ختیځ نه افغانستان ته راځي. یو شمیر مدني فعالانو او د ګوانتانامو له زندان څخه آزاد شوي ځینو زندانیانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په شپږمه اقتصادي غونډه کې چې ډېر ژر به په کابل کې جوړ شي د ټاپي پروژې د پرمختګونو په اړه بحثونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته تللی څو د سعودي او ایران ترمنځ د شخړو د راکمېدو لپاره لاره هواره کړي. د امریکا دفاع وزیر وای په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلافي یو شمېر غړیو د دغه ډلې د ځپلو لپاره هم هیڅ هم نه دي کړي. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ په تهران کې له ایراني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې وکړي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې ترکمنستان غواړي په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې یو ویشت پروژې عملي کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې ترکمنستان به د یتیمانو لپاره د لیلیو، د صحي مرکزونو او ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
په ځینو سیمو کې د ښوونځیو جوړول دي، د یتیمخانو او محصلینو ته د لیلیو او د روغتیایي مرکزونو جوړول هم د ترکمنستان لخوا افغانستان ته د مرستې په توګه په دغه پروژو کې شامل دي.
ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې د ترکمنستان لخوا دغه پروژې به په بیلابیلو ولایتونو کې عملي سي. اوسمهال افغانستان له ترکمنستانه ګاز او تیل واردوي او د برېښنا په برخه کې هم ترکمنستان له افغانستان سره مرسته کوي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې فارمونه ډېر سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو په ټولنه کې د کبانو د فارمونو د برخې مشر حاجی عبیدالله ازادي رادیو ته ویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې شاوخوا ډېر شو فارمونو د جوړېدو هیله سته. نوموړي وایي چې تیر کال په دغه ولایت کې 160 د کبانو د روزنې فارمونه موجود و. ښاغلی عبیدالله وایي چې صنعتکاران د فارمونو د جوړولو په برخه کې د ځمکې د نشټوالي له ستونزې سره مخ دي. ښاغلی عبیدالله وایي چې تر 2000 کال پورې به کندهار د کبانو د غوښې د تولید لپاره د زون په سطحه خودکفاسي. اوسمهال کندهار، فراه او هلمند ولایتونو ته هم د کبانو غوښې استول کیږي. او په لغمان کې به د شاهي کانال په بیا رغولو سره سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته ویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د دغه ولایت د شاهي کانال د پروژې د عملي کولو خبره منلی ده. ښاغلی ځواک وایي دغه پروژه د سیمې لپاره ځکه مهمه ده چې د دغه کانال د جوړولو سره به کروندګرو ته د اوبو اسانتیاوي او په سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 8 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ 8 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 3 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداری 1400 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس به هم راشو ورستی راپورت. امریکا دفاع وزیر وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ګڼ غړي په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه کې لازم همکاري نه کوي. آسټن کارټر د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د غونډې په څنګ کې د سی این بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې ویل د ائتلاف ګڼ غړي یا کافي همکاري یا هیڅ نه کوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې په همدې رپورټ سره روانه خبري خبرونه هم ختمیږي. له هغې وروسته د حقیقت څه دی او بیا د تاندې څنګه پروګرامونه مهیروي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي د امریکا تر مشرتابه لاندې د ائتلاف غنغړي د داعش ډلې له ماتولو سره لازمه همکاري نه کوي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو ډلو په وسلولو په وړاندې په مبارزه بوخت دی. اشتن کارټر دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم د غونډې په څنډه کې سی ان بی سی ټلویزیون ته په مرکه کې وکړه. کارټر که څه هم د کوم هیواد نوم وانخیست، خو د ده نظریات ښیي چې واشنګټن له هغې ائتلاف څخه ځان باسي چې 15 غړي لري او شعار یې یو ماموریت ګڼ ملتونه دی. د امریکا دفاع وزیر بل ټلویزیون بلومبرګ ته په جلا مرکه کې ویلي، موږ له نورو غوښتنه کوو چې خپل بار په خپل یو سي او اوژه دي نه تشوي. کارټر په داوس ښار کې د جمعې ورځې په غونډه کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ته وویل چې د امریکا متحده ایالات به د داعش د سختې ریزو ډلو په وړاندې خپله مبارزه شدیده کړي. کارټر دغه راز د شپږو هیوادونو چې ډیری یې اروپایي هیوادونه دي له دفاعي چارواکو سره تېره اونۍ وکتل او د راتلونکي کال د کمپاین لپاره یې ځینې پلانونه طرحه کړل. د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف له څو میاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې پوځي مبارزه پر مخ بیایي. د داعش ډلې په وړاندې پر مبارزه په داسې حال کې خبرې کېږي چې په تېرو 24 ساعتونو کې د سوریې په شمالي ولایت دیر الزور کې یو لړ هوایي حملو ګڼ کسان وژلي دي. د دغه ولایت زیاتې برخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې دي. دیر الزور ته په ورتېرمه دو پرتو ښارګوټي کې د وژل شوو کسانو شمېر 24 ته رسېدلی دی. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره وایي دغه کسان په هغو هوایي بریدونو کې وژل شوي چې د سوریې یا هم روسیې جنګي الوتکو کړي دي.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د حقیقت څه دی په پروګرام کې مداونې په کابل کې د برېټانیا له سفیر کارن پیرس سره د افغانستان د روانو حالاتو په اړه مرکه کړې چې ساسو پام ورته راړوم.
Thank you very much, ma'am, for giving us the opportunity just to have a short discussion with you about the latest development.
مننه چې مشته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د سولې په پروسې کې د وروستیو پرمختګونو او امنیتي ستونزو په اړه خبرې وکړو. تاسو د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد غونډه څه ډول ارزوي؟ آیا دا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو چانس بللی سو؟
I think we're on the cusp of a breakthrough in the peace process, but it's not assured.
زما په باور دا د سولې په بهیر کې یو ښه پرمختګ دی. زه فکر کوم په دغه بهیر کې د ټولو ګډون ضروری دی. افغانستان او پاکستان پکې دخیل دي او هغه هیوادونه چې د سولې له بهیر ملاتړ کوي لکه موږ، امریکا، چین او ایران باید هڅه وکړي څو د سولې بهیر ګړندی شي. دا چې زما په نظر دا د افغانستان لپاره مهم بهیر دی، بلی دی، دا به د افغانستان ثبات ته لاره هواره کړي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره له ښې استراتیژۍ څخه کار اخیستی دی. پاکستان د افغانستان لپاره یو مهم ګاونډی دی. دا آسان اړیکې نه دي، خو مهمې دي. مشر د سولې لپاره شجاعانه ګامونه اخیستي دي. هغه څه چې د سولې د بهیر د دوام منظم پلان جوړونه او د سینورو برخو لپاره مهم دي، هغه دا دي چې ټول باید خپل هڅو ته دوام ورکړي. اوس باید طالبانو هم دا فرصت پیژندل او د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته چمتو سي.
دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې طالبان په څو برخو ویشل شوي دي. دې ته په کتو ویلی سو چې دا یو بریالی بهیر دی.
Well, one can debate whether or not a united or a divided.
دا چې سوله له ویشل شوی طالبانو سره اسانه ده که له یو ځای ډلې سره، دا هیڅوک نسی تحلیل کولی. زما په نظر که تاسو په نورو هیوادونو کې د سولې بهیر ته پام وکړئ، نو له یو ځای او یا هم ویشل شوو ډلو سره به د کامیابه سولې مثالونه وګورئ. څه چې باید تکرار کړم هغه دا دی چې ولسمشر ویلي، کوم طالبان چې سوله غواړي، که د ملا منصور د ډلې وي یا هم رسول، فرق نه کوي. د سولې په پروسه کې بل هغوی څخه هرکلی وسي. که طالبان د پاکستان له لارې یا مستقیما له افغان حکومت سره د سولې په دوامداره بهیر کې ګډون کوي، مهمه یې دا ده چې تاوتریخوالی به پای ته ورسیږي، افغان کډوال په خپلو هیوادونو ته راوګرځي، اقتصاد به وده وکړي او امنیت به تامین سي.
پخوانیو حالاتو ته په کتو څه فکر کوي؟ آیا دا وربه پاکستان د سولې په خبرو کې صادقانه عمل وکړي؟
think it's very important to look forward, not backwards. You always have to take a few risks for peace. So very important to look forward.
زما په نظر بهتره ده چې راتلونکي ته پام وکړو، نه تیر وختونو ته. د سولې د ټینګښت لپاره باید خطرونه ومني، نو دا ډېر مهمه ده چې آیندې ته وکتل سي. زما په نظر څو ټکي دي چې پر اساس پرمختګونه ممکن دي. په وروستیو کې صدر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان بې ثباته افغانستان نه، بلکې یو با ثباته او امن افغانستان غواړي. یو خپلواک او د مساوي واک خاوند شریک چې خاوره او یووالی خوندي وي غواړي. فکر کوم د پخوا پرتله دا څرګندونې مهمې دي چې څرګندېږي. پاکستان دا هم روښانه کړی دی چې د افغانستان دښمن د دوی دښمن دی. دا ډېره ښه خبره ده. څه چې موږ اوس ورته اړتیا لرو، د هغه څه عملي کول دي چې ویل سوي دي. څلور اړخیزه غونډه چې په وروستیو کې وسوه یو ښه پیل دی. دا د کار پای نه دی. د دې غونډو په برخه کې موږ یوه چوکاټ ته اړتیا لرو چې کرار کرار د سولې پروګرامونه عملي او طالبان په دغه بهیر کې راکټ کړي. دا سمه ده چې موږ یعنی نړیواله ټولنه ورڅخه څارنه کوو او دواړه افغانستان او پاکستان په دې برخه کې ګام اخیستلو ته هڅوو. که څه هم دا اسانه نه ده، هیڅوک باید دا فکر ونه کړي چې دا یو اسانه کار دی، خو مهم دی او موږ یو ښه پیل درلود. بل شی چې غواړم وی وایم دا دی چې پاکستان باید دا درک کړي چې افغانستان له طالبانو سره په یوه وجودي مبارزه کې قرار لري او له پاکستان سره شباهت نه لري. دا یوه مساویانه مبارزه نه ده. افغانستان د پاکستان پرتله رسما د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. پاکستان باید په دې پوه سي او راتلونکي ګامونه د افغانستان لپاره لا اسانه
کړي. For Afghanistan to take the necessary steps.
There is a question about the Britain role in peace process. Apparently you are not taking any steps.
دلته یو پښتنه د سولې په بهیر کې د بریتانیا د ونډې پاړه ده. په روسي کې تاسو اقدامات نه کوي او له څلور اړخیزه بهیر هم لري. په داسې حال کې چې خلک او کارپوهان وایي بریتانیا پر پاکستان تاثیر لري او په وینا یې تاسو د سولې په بهیر کې پیاوړی رول درلودلی سي.
Influence on Pakistan and you can play a very positive role in peace process.
Well, we like to think we have very good relations with both Afghanistan and Pakistan and we don't want to have to choose
موږ په دې فکر کې یو چې له افغانستان او پاکستان دواړو سره شی اړیکې ولرو او نه غواړو ستاسو لمنځ یو انتخاب کړو. موږ یو امن او باثباته افغانستان ته ژمن یو او د بریتانیا صدر اعظم دولت او زما سفارت به له خپل وسې سره هر اقدام وکړي څو په سوله کې د افغانستان ملاتړ وکړو. موږ په څلور اړخیزه غونډه کې برخه نه لرو، خو په غیر مستقیم ډول یې ملاتړ کوو. که افغان دولت وغواړي نو موږ تخنیکي همکاریو ته آماده یو. دا چې په 2014 کال کې هم کوم پرمختګ ونه لرو، دا زموږ لپاره د زغملو وړ نه ده. ټوله په خاصه توګه افغان او پاکستاني چارواکي باید په ګډه د پرمختګ لپاره یو لار پیدا کړي.
نو
په داسې حالت کې بریتانیا څه رول لوبولی سي؟
Well, we're not in the quadrilateral, but if there were to be a wider grouping, say friends of the peace process.
موږ د څلور اړخیزې غونډې غړي نه یو، خو که د سولې کومه لیواله ډله جوړه سي نو موږ ځان ته سوله غوښتونکي ویلی سو. له تخنیکي اړخه کولی سو خبرې وکړو. موږ د مذاکراتو او سولې د خبرو تجربه لرو. موږ مالی ملاتړ ته هم چمتو یو څو د خبرو بهیر اسانه سي. موږ هر ډول مرستې ته تیار
یو. of the Afghan government to help them.
And one thing very important for Afghanistan. So
now یو بل مسله چې د افغانستان لپاره اهمیت لري په روسي کې مسکو هم هڅې پیل کړي څو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې شامل سي. په همدې حال کې ځینې راپورونه او اوازې وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. تاسو په افغانستان کې د روسي لاسوهنه څه ډول ارزوي؟
Well, it's for Afghanistan to pick her partners, but I think anything that
دا د افغانستان مسولیت دی چې خپل شریکان انتخاب کړي. خو زما په نظر هر هغه څه چې د وسلوالو طالبانو د تقویې او د هغوی د دریځ د لوړېدو سبب ګرځي مضر دی، نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړیوالې ټولنې او د روسیې لپاره هم. د دې لپاره هیڅ ضمانت نشته چې روسیه دې له طالبانو سره کار وکړي او ټولې دا هڅې دي د داعش پر ضد وي. شخصا که د روسیې پر ځای وای دا کار مې نه کوي، بلکې پر ځای مې د افغانستان د حکومت، پاکستان، چین او امریکا څخه د ملاتړ پیشنهاد کوي، ځکه دا یو ښه انتخاب دی چې هم د افغانستان امنیت تضمینوي او په پای کې له سیمې او روسیې سره هم مرسته کوي.
که
روسیا په یو نه یو ډول بریالی سي او له وسلوالو طالبانو سره اړیکه ټینګه او له هغوی څخه د داعش په وړاندې مبارزه کې ملاتړ وکړي، نو په دغه وخت کې حالات څه ډول ارزوي، څه به وسي؟
What will happen?
Well, I think it's very difficult to look at the situation hypothetically. I think the most important thing is twofold.
فکر کوم په دې برخه کې دقیقه وړاندوینه به ستونزمنه وي، خو زما په نظر عمده مسایل په دوو برخو کې دي. لومړی دا چې روسیه باید د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د افغانستان په ګډون د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي، که هغه په افغانستان کې وي، خلیج هیوادونو، سوریې او یا هم عراق کې وي. دا یوه نړیواله ستونزه ده چې افغانستان یې یوه برخه ده، که څه هم افغانستان یې ستره برخه نه ده، خو بیا هم باید له نړیوالې ټولنې سره ګډ کار وسي څو په دې برخه کې نړیوال اقدام وسي. له طالبانو سره د سولې په برخه کې تاسو پوهیږئ چې د تروریزم تمویل یو خطرناک کار دی. یو وار بیا تکراروم چې زما په نظر روسیه باید په دې برخه کې فکر وکړي چې څه ډول له افغانستان، پاکستان، امریکا او چین سره مرسته وسي څو طالبان د خبرو میز ته راوړل سي. که موږ د سولې یو منظمه پروسه ولرو، له جګړې څخه د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کېدای سي او د داعش له رامنځته کېدو مخنیوی کېدای سي. اساسا په دغه هیواد کې د داعش تر اټکو یو علت دا دی چې حکومت په ځینو برخو کې حاکمیت نه لري، نو په ټول افغانستان کې د حکومت او امنیتي ځواکونو د حاکمیت غځول یوه ستونزه ده. د هر څه هغه وخت امکان لري چې موږ د طالبانو په ګډون د سولې یوه جاري پروسه ولرو. که زه د روسیې پر ځای وای، نه همدا سمې برداشت کوي.
Russia should cooperate with
نو ستاسو هدف دا دی چې روسیا باید د وسلوالو مخالفانو پر ځای له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. وای لستونی بډ وهای غړې گئی د غریبانو خادي کله کله وینا. ګرو له افغانستانه د چاودنو او د بریدونو په اړه د خبرونو خبرېدل نوې خبره نه ده، خو د لوبو په اړه خبرونه په ځانګړي ډول د کرکټ بې ساري بری بیخي نوي او خوشالهونکي زیری وو. بس ځینې وایي چې کاش د ټوپک له ډس سره نوې بدرګ شي. دوستانو موږ په دې اړه په نننې تاندې څنګه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالي اتلانو سره غږیدلی یو او د فوټبال فدراسیون ځینې مسؤلانو هم خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. زه نورګل شفق یم. په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې د فوټبال او په ځانګړي ډول د کرکټ بې ساري بری نړیوالې رسنۍ مجبور کړې چې په خپلو سرټکو کې د افغانستان په اړه د چاودنو او د بریدونو د خبرونو پر ځای د اتلو لوبغاړو ستاینې ته ځای ورکړي، د دوی ویډیوګانې او مرکې خپرې کړي او لومړي مخونه د دوی پر عکسونو ښایسته کړي. دا چې خوخی کله کله وینو زموږ دین ځوانان احساساتي شول او د غبري په دزون مانزل په 2013 کال کې چې کله د فوټبال ملي لوبډلې د سوهيلي اسیا اتل ولي خپل کړه، او بیا چې سک کال د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته په یو رزنۍ او شلاوري زلوبو کې ماتي ورکړه او د نړۍ په لسو بهترین لوبډلو کې حساب شو، ځینو احساساتي ځوانانو له ډېرې خوخی دزې پیل کړې او لارو کوڅو ته راووتل چې دې کار ځینې زهیر او خفه کړل. دغه ځوانان
من کور طرف ته شپخانه ده د عمومي سړک د شپخانه ترغه لیدې دا لار بند او د شپخانه د مریضان موټر ودریدلی وو حتی په کسان یعنی مرسلین راوتی وو عمومي سړک ته د سړک بند کړی وو ټایپونه په لوړ غږ چلان شي وو یو څوک کور کې مریض لري یو څوک ورته بل تکلیف لري داسې پیرونه کې کېدل تازه خبر شوم چې موټر خلک ویلې دي ضرور وچول منځل شي خو چې چاته اذیت وزار نه رسیږي
ستون زره ده چې موږ اکثر د خوشحالي په وخت کې ډېر کو مثلا واده کوژدم دا ناسم خبره ده پوسنی امنیتی حالت کې کدی ته ولې دل شي یعنی یو دز پټول خار کې یو ویر خبرول شي اوس دې کې څه پته لګی چې څوک د خوشحالي په ډز کې څوک دی چې هغه تخریبونه کوي یعنی تیر ځل چې کله د فوتبال لوبه غټلې و افغانستان ډز شوی په هغه سبا خبر راغی چې 15 زنانه زخمی شوی کوژل شوی په کورونو کې د مرمۍ ولیدل د خوشحالي اظهار په کار دی خو په دې طریقې نه
هر شی تر یو حده پورې خونکی حیران پدې ما چې دا وصله زموږ خلک وسم دومره لري وسم ترې استفاده کوي او بیا په استفاده باندې پویږي هم دز خو همیشه چې هر وخت کېږي پک دز کلا وورو نو موږ د فکر کوو چې څوک ولا ګردوال ته زخی پرو د یوینې دی هغه په خاني فکرونه موږ راځه کوي
دوستانو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی شهزاد محمدی چې په وروستیو لوبو کې ښه وځلید او نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړل وایي چې دوی د ځینو احساساتي ځوانانو له دې کاره خبرېدل او د هغوی د منع کولو لپاره یې پیغامونه خپرول
مونږ چې کوم د کرکټ بورډ پاڼه ده د ای سی بی والا د هغې د لارې نه مونږ خورې کړې دي ویډیوګانې چې تاسو دا ډزې مه کوئ دا نه شي زمونږ د خوشحالي په غم باندې بدله شي نو که تاسو کوئ که دغه خوشحالي نور هم زیاتوئ نو یو بل ته دعوت ورکوي کوشش
څه هم هڅه مو وکړه خو د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي مو پیدا نشول کړای مګر د افغانستان د فوټبال د درویش کلنو او څوارلس کلنو لوبډلو دوه لوبغاړي مو په دې اړه غږولې دي دوی وایي
زه ارسلان حمیدی یم یو تن د څوارلس کلنو ملي ټیم د افغانستان لوبغاړی او په خپله فیسبوک پاڼه کې نشته کړی چې دا باید نه په فایر دلیل شي دا باید په ملي اتن او نور رسم رواجونه چې د افغانستان دی په غیر د تجربه
سید نصیر حسینی هستم یکی از بازیکنان تیم ملی 23 سال افغانستان در قدم اول جای افتخار است که
سید نصیر حسینی هم د افغانستان د فوتبال د درویش کلنو ملی لوبډلې غړی لمړی خدا ډیر د ویاړ ځای دی چې زموږ د فوتبال ملی لوبډلې یو پیاوړې لوبډله ده او خځلېدلې ده دویم خبره ده چې هر لوبغاړی د خلکو هڅونې ته ضرورت لري چې باید تشویق شي خو دا هڅونه باید مثبت وي یعنی دوی باید په معنوي ډول وستای نه په منفي توګه چې د ډزو په کولو سره د نورو خلکو د ځورولو سبب شو
تو از اینکه که مثلا با فیر مرمی موجب آزار و اذیت دیگر میشه
ملګرو د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون د تخنیکی برخی مسؤول او لوبسار طاهر روفی هم وایي چې دوی له ځوانانو غوښتي چې د ورزش بریاوي دي په سالم لارون مانځي
الحمدلله موږ تاسو مسلمانانو او هر یو د افغان په سابانه په توګه باندې مسؤلیت لرو چې خوشحالي راوړو افغانستان ته او ډیر مبارکي وایم د افغانستان د فوټبال د بریا او د کرکټ د بریا چې خلک خوشاله کړو خلک بعد د کالو څخه یو ځنې خوشحالي یو ځنې تعهد ملي یو هر سره یو ځکیږي او خوشحالي کوي او منځي دا ډیر افتخار ځای دی مسله د دتو د ډیر اواز لري اول دا چې مونږ په هر کور کې مشکلات د ذهنی لرو رواني لرو په هر کور کې مریضان نشته په هر کور کې د افغانستان د دیش پینځه لري ښکاله جنگ ونه خلک ستونه کړ استریکر د هر یو افغان مسولیت دی بدون د خوشاله یا بعد خوشاله د دزو نزن منه کې یو وختن از د فدراسیون فوتبال دا دی راځي چې په یو بل چې باندې ولمنځو خوشاله نه یو
او دوستانو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې لوبغاړي کریم صادق هم وایي چې هیڅ ډول باره د یو بیگ نا انسان تر ژوند مهم نه دی دی زیاتوی
زبا چکل دوبی کی اوما و افغانستان و میچو گتلو نو بیا با زمانگ دا کورنی غرو و اکثر دوستانو با پا وی چیتا و دا تویتر و دا هر چی دلارینا آغا دا دزو کلیپونا پا لایف ما ترا لگل نو تقریبا جلال آباد کی پینزه میلتا نان سٹاپ دزی شوی ام دسی پا کابل کی دزی شوی هنتر پکا و دا شکی پوری و خلکو چلولی وی نو آغا طول دوستانو دا می پیغام بر کچتا سو ویڈیو گانی دکی که چی زمانگ دا حیوادوال دا خوشحالی پا دزو المانزی بیا زمانگ خپل افغان پی مرکی شهیدیگی او زمان نظر که مونگ دا طول می چونه سچی مونگ و نړیوال جامو مونگو تو مونگ یو کس دلاسه ورکو دا یو کس مونگ دا دیر مهم ده که مونگ دا هر افغان جوان مهم ده او دا دست پا زایده دا کمی مرمی چی یو مرمی تقریبا پا پینزه و شل افغانی کی دا روپی ده یو غریب سڑی تور کی هم با ثوابو شی هم با دی خوشحالی و خل منزنو شی
زه شرف الدین شاکرم د افغانستان کرکټ بورډ د انسیه مسؤل یم تاسو تاندې څنګه خبرونه او ریاست پیغام میټول هیوادوالو ته دادم چې کرکټ د سولې لپاره وکړي کرکټ موږ د سولې لپاره کوو او سولې د افغانستان لپاره اړینه ده او افغانستان د نړۍ لپاره اړینه
ویل تاسو د ورزش د نړۍ ستوري او خبرې مو په خپل مینوالو او عامو خلکو ښه اغېز کوي هغه ځوانان چې لا هم داسې خوښۍ او بریاوي په ډزو نمانځي څه پیغام ورته لري ملګرو د دې پوښتنې ځواب د کرکټ ملي لوبډلې څو لوبغاړو داسې راکړی دی
زمان نجیب زدران دی او زه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې لوبه کوم زمونږ همدا پیغام د ټولو ته چې ډزې مه کوئ ځکه چې یو د خدای نه خواسته که چېرته یو کوم جی کې کوم څوک ولګېږي پې نو زمونږ ټوله خوشحالي به ورپه غم شي نو اوس انشاءالله راغلي خپل هېواد کې اوس به ټولو ته همدغه پیغام رسوي ویډیو له لارې
زه امیر حمزه د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ لوبغاړی دا خوشحالي د ټول افغانستان خوشحالي ده په ټوله دنیا کې چېرته افغانان اوسېږي د هغوی خوشحالي ده خو مونږ که د خوشحالي په ډزو لمانځو نو دا د مونږ یو بل رور د بدبختۍ سبب ګرځېږي او که تاسو خوشحالۍ لمانځئ نو په خوشحالۍ لمانځئ په ډزو مه لمانځئ
زما نوم راشد ارمان دی او زه د ملي ټیم لوبغاړی یم بالکل مونږ به چې کله میچ وګټل نو ملګرو ویل چې مطلب په جلال آباد کې کابل کې ډېرې ډزې وشوې که نه مونږ اکثره لکانو بیا ویډیو کلپس هم وکړل نو فیسبوک د لارې شیر کړل نو خلکو ته همدا پیغام ورکړو چې تاسو دا ډزې مه کوئ نو ښه خبره نه ده دا خوشحالي تاسو په نورو طریقو سره په نورو لارو سره هم منزلی شئ نو تڼن وکړئ سندرې ووایئ دا هم یو ښه دغه دی خو د ډزو نه پرهیز وکړئ
دوستانو د افغانستان د کرکټ د ملي اکاډمي یو روزونکي سید رحمان احمدزی او د فوټبال د ملي فدراسیون د ننګرهار د څانګې فنی مرستیال فضل رحمان شاهزاد وایي چې دوی په دې برخه کې د لوبغاړو په مرسته د خلکو د عامه پوهاوي لپاره هڅې کړي دي چې نتیجه یې هم ښه وه
بالکل تلویزیون کې موږ کینو کمنټري بخش کې کینو تبصره هم پې کوو همدام د ملک او ټولو وګړو ته همدغه یو خواهش د همدغو څخه دغه هیله کوو چې خوشحالي یا بریاوې په ډز مل مانځئ موږ سل نوری لاری لرو خپل بیرغ ته نور تنونه وکي دغه بریا المنزل تنا بډز باندې کی
د زما دا ټول د سچ استادانو ورزشکارانو ټول مې چغه سره مجلسه ونه ولا په دفتر کې او ټول ته مې دا پیغام ورته چې په خپل دا پیغام خو قریو ته خپل دوستان ته خپل د کوسي دوره سره چې مونږ دا ورزش بیت په سل هکې بیت مخې وسو نه پډز نه پدول او دا دز د سینه دا ناروا ده او دا خکار نه ده حمل نه ده دا خبر په سل کې نو اتیر سره خلک باندې تاثیر کړی دا ان شاء الله پاینده راتلونکي لو
افغانان کمی خوښۍ لري نو دا خوښۍ دې په غم نه بدلوي همزولو داسې څه د خپرونې په پای کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی میرویس اشرف وایي او زیاتوي چې پخوا یې هم د داسې نامناسبه کارونو مخالفت کړی او بیا به یې هم کوي د ده په قول
بېشک دوی دې دغه خوشحالۍ ولمانځي ځکه چې په افغانستان کې خوشحالۍ موږ تاسو ډېرې کمې لرو بېشکه دې ولمانځي او داسې ملي خوشحالۍ که هغه د کرکټ وي که د فوټبال وي که د نورو ورزشونه وي ولې د دې شي موږ جدن ورنه خواهش کوو غوښتنه مورنه دا ده چې باید په ډزو کې عاجزه خلک ګزوب نشی خدای نه خواسته مړه نشی نو دغه یو غوښتنه مده
بیرغ مو زمونږ جکرو په نړۍ کې اتلانو زمونږ قهرمانانو زمونږ قهرمانانو
پرختیا ملګرو همدا لوبغاړي دي چې افغانانو ته خوخه ورکړي د افغانستان نوم یې وزلاوه پنړې کې د افغانستان تور سور او شین بیرغ ورپاوه نړیوالو ته ل جنگ جګړو تاوتریخوالی او فساد څخه هاخوا د افغانستان یو بل روښانه او مثبت اړخ وروخو ده ځکه خو د ټولو لخلې نن دعاګانې ورته وزي نو همزولو همدا سیالي دي چې د خلکو ترمنځ دوستي او مینه زیاتوي په دې هیله چې د لا ډیرو بریو شاهدان واوسو خو نوره هیڅ بری په ډزو نن منځو دا تاندې څنګه ران غاړو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نورې خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلې او اوریدلای شي pa.azadiradio.org او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه خپل نظر را سره شریکولای شي shafaq@rferl.org بریالی اوسه
پاس ویار دې ټول ملت یې غرور زمونږ غیرت یې سمبول مو دې وحدت یې سمبول مو دې وحدت یې سرحدونه مو مات کړی دي د سولې سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي